پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د غرمې 12 بجې شوې. السلام علیکم. پر کابل ښار د پرونی توغندیز برید مرګ ژوبله اوس له هغه څه زیاته راپور شوې چې تېره ورځ یادونه شوې وه. یو شمیر اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې د کورونا وبا د کنټرول لپاره لګول شوي بندیزونه نرم کړي. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شفیق عیار مختوړي. مخکې دې چې راپورونو ته وار وار کړو، په مکړی خبرونو ته نوریاس نوری وړاندې کوي.
په پیل کې دې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. له اداري فساد سره د مبارزې د نوي ټاکل شوي کمیسیون غړو نن په ښار کې د ولسمشر اشرف غني په وړاندې د لوړې مراسم ترسره کړل. د امریکا د یوې محکمې قاضي په پنسلوانیا کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي ډلې لوري قامه شوې دعوا رد کړه. تمه ده چې نن د قرغزستان په پلازمېنه بشکه کې په زرګونو کسان د قرغزستان په اساسي قانون کې د وړاندې شوو تعدیلاتو په وړاندې د اعتراض لپاره لاریون وکړي. بشپړ خبرونه. په کابل کې نن سهار په 2:14 کې دوه تنه ټپیان شوي دي. د پولیسو په وینا دا 14 د مقناطیسي بمونو وی لومړی پیښې د خیرخانې مینې په لومړی حصه کې د سهار په څه باندې 6 بجې په یوه ټکسي پورې د نښلول شوي بم د 14 په نتیجه کې وشوه چې دوه تنه یې ټپیان کړل. دوهمه 14 د هوایي ډګر پر واټ شوې چې په لړ کې مرګ ژوبله نه ده پیښه شوې. پرون په کابل کې راکټي بریدونو 8 تنه ووژل او 10 نور ژوبل کړل. له اداري فساد سره د مبارزې د نوي ټاکل شوي کمیسیون غړو نن په ارګ کې د ولسمشر اشرف غني په وړاندې د لوړې مراسم ترسره کړل. د ارګ لخوا د خبرې شوي خبر پاڼې له مخې د کمیسیون 5 غړو همایون حامد، مریم زرمتی او عبدالقیوم نظامی د 6 کلونو او سید محمد هاشمی او فاروخ لقا د 3 کلونو لپاره د وفاداری لوړه وکړه. د ولسمشر اشرف غنی د کمیسیون غړو ته د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره پر ځینو ټکو د ټینګار ترڅنګ وویل چې د قانون تطبیق کلیدي دی او هیڅوک تر قانون پورته نه دی، او زیاته کړه چې تاسو له ځوانې ټولنې سره چې له فساد ځورېږي سروکار لري، او په دې برخه کې ستاسو اقدامات کولی شي چې د ملت او دولت ترمنځ واټن لنډ کړي. له اداري فساد سره د مبارزې دغه نوی کمیسیون داسې مهال په کار پیل کوي چې ټاکل شوی بل سبا د سیشن بې پورس په جنیوا کې د افغانستان په اړه یو مرستندوی نړیوال کانفرنس پرانستل شي. د دغه کانفرنس په درشل کې اروپایي ټولنې نړیوالې ټولنې وبخي افغانستان ته د لسو وړاندې د کړو شرطونو په ترڅ کې چې له اداري فساد سره خپل راتلونکي مرستې چې له دې هېواد سره خپل راتلونکي مرستې هم له فساد سره د مبارزې په دوام پورې تړي پکې شامل دي. د امریکا مرکزی قومندانۍ یاسن کمپرون وویل چې په منځني ختیځ کې 250 الوتکې په منځني ختیځ کې بي 250 الوتکې ځای پر ځای کړي دي. سن کم چې په افغانستان کې پوځي عملیات هم تر څارنې لاندې دي، د دې خبر د اعلانولو په ترڅ کې ویلي چې په سیمه کې د ثبات او امنیت ساتنې ته ژمن دی. د سن کم عمومي قومندان جنرال ګریګ ګیلوټ په دې اړه ویلي چې داسې ماموریتونه د ګډو ځواکونو د چمتووالي د زیاتېدو سبب کیږي. راپورونه وایي چې 2 بي 250 الوتکې له شمالي داکوتا څخه په مستقیم ډول منځني ختیځ ته روانې شوې دي. د امریکا د یوې محکمې قاضي په پنسلوانیا ایالت کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي ډلې له لوري اقامه شوې دعوا رد کړه. د ترامپ د انتخاباتي کمپاین ډلې غوښتنه کړې وه چې هغه میلیونونه رایې د بې اعتباره اعلان شي چې د پوستې له لارې استول شوي دي، خو د ایالتي محکمې قاضي ماتیو بران ویلي چې د ډونالد ترامپ انتخاباتي ډلې بې سنده او د ګمان پر اساس حقوقي دعوا اقامه کړې ده. د ښاغلي بران په وینا د امریکا په متحدو ایالتونو کې د یوې رایې بې اعتباره کول هم د منلو نه دي. په پنسلوانیا ایالت کې د جو بایدن رایه تر خپل سیال ډونالد ترامپ 80,000 ډیرې دي. جو بایدن د امریکا د ولسمشری انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی دی، خو ترامپ تر اوسه خپل ماته نه ده منلې. د ګرجستان خوب ګوند د هیواد پارلماني انتخاباتو په دوهم پړاو کې د لومړنیو پایلو پر اساس اکثریت ترلاسه کړی دی. مخالفانو انتخابات بایکاټ کړي ځکه هغوی ادعا لري چې د اکتوبر په 1 د انتخاباتو لومړی پړاو غیر قانوني او غیر عادلانه و. د ګرجستان خوب ګوند په لومړي پړاو کې څه باندې 48% چوکۍ ګټلې وې. د ګرجستان پارلمان 150 چوکۍ لري چې 140 یې ګوندونو ته ځانګړي دي او نور خپلواکو سیمه ییزو کاندیدانو ته. په لومړي پړاو کې 14 خپلواک کاندیدان بریالي اعلان شول. تمه ده چې نن د قرغزستان په پلازمېنه بشکک کې په زرګونو کسان د قرغزستان په اساسي قانون کې د وړاندې شوو تعدیلاتو په وړاندې چې د حکومت مخالفان وایي په دې هیواد کې د قدرت د انتقال په بحراني حالت کې به ازادۍ او ډیموکراسۍ له منځه یوسي د اعتراض لپاره لاریون وکړي. په قرغزستان کې له هغې وروسته چې د اکتوبر په 4 لانجمن پارلماني انتخابات شوي او په نتیجه کې صدر جاپاروف د یو لړ مانورونو له لارې د صدراعظم او سرپرست ولسمشر په توګه راڅرګند شوی سیاسي بحران رامنځته شوی دی. جاپاروف پر تلون کې پارلمان فشار راوسته چې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو راوستو پروسه مخته یوسي. په اساسي قانون کې نوي تعدیلات د ولسمشر صلاحیتونه زیاتوي او په اجرایه سیستم کې د خلکو د شورا په نوم د یوه ارګان په رامنځته کېدو سره مقننه قوه کمزوري کوي. دا به هغه ارګان وي چې پارلمان او حکومت دواړه به ورته ځواب وهي. په پام کې ده چې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو مسوده چې د نومبر په 12 عامو خلکو ته وړاندې شوې د ولسمشرۍ لپاره تر ټاکلي وخت مخکې انتخاباتو کې چې د جنوري 10 ته پلان شوي رای اخیستو ته او په اروپا کې د کورونا وایروس له دوهمې څپې څو اونۍ وروسته یو شمېر هیوادونه سخت بندیزونه بیرته نرموي. دا هیوادونه په داسې حال کې په قیوداتو کې نرمښت راولي چې د کرسمس رخصتیو ته څه کم یوه میاشت پاتې ده او له بلې خوا د بندیزونو له کبله د ټولنیزو او اقتصادي اغېزو اندېښنه شته. داود افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. پر کابل ښار د پرونی توغندیز بید مرګ ژوبلا تر هغه څه زیاته شوې چې یادونه شوې وه.
لپاره مرغه لس تنه کسان د مونږ ملکي وادوال شهیدان شوي او 50
چارواکی وایي وسلوالې ډلې د رسنیو د پام جلبولو لپاره دا ډول بریدونه کوي.
له هر ممکنه لارې مکارې څخه د دوی هڅه وي چې په کابل کې چورالته سرحد جوړیږي پیښې رامنځته کړي.
اروزګان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د وژل شوي یو ځوان مور عدالت غواړي.
خپل کتل غواړو څنګه پکړي و؟ هیڅ مې نه پکړي. کار نه پدلودي.
یو شمیر اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې ښارونو کې لګول شوي بندیزونه یو څه نرم کړي. دویمه نیمایي د ښځو په اړه پروګرام نور بس دی ته ځانګړی شوی. دولس بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. پر کابل ښار د پرونی توغندیز برید مرګ ژوبله له هغه څه زیاته شوې چې تېره ورځ راپورونه ورکول شول. چارواکي وایي د پیښې د څېړنې لپاره یې یو پلاوی هم ګمارلی. د دغه برید چې پرون یې د ښار فضا ګډوډه کړه مسؤلیت داعش ډلې ومانه، خو حکومت لا هم ټینګار کوي چې طالبانو کار دی. طالبانو بیا سملاسي پیښه کې لاس لرل رد کړي دي. همکارې مو ناجیې ساپۍ دغه وروستي جزئیات تعقیب کړي دي. دا مهال راسره د کابل په سټوډیو کې د ناجیې جان ستړي مشي څه دي تازه معلومات کوي له اورېدونکو سره شریک کړي.
لودین صاحب ډیره زیاته مننه. په کابل کې د تیرې ورځې په توغندیزو بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 10 او د ټپیانو شمیر 500 ته لوړ شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیره ورځ د وژل شویو شمیر 8 او د ټپیانو 1 ښودلی و. خو اوس د دغه وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه شمیر لوړ شوی.
پرونی تروریستی برید چې د کابل سات سره رسوده یو جنایت ده. له بعد مرغه لس تنه کسان د مونږ ملکي وادوال شهیدان شوي دي او 50 تنه نور ټپیان شوي دي چې ټول ملکي وګړي دي. تر اوسه کوم خاص کس مونږ نه دي نیولی، خو دغه موضوع په بشپړه توګه د مونږ تر څیړنې لاندې دي. زمونږ امنیتي استخباراتي څنګه په دې برخه کې کار کوي تر څو هغه کسان چې فایلین وو د پوهې نیولو په برخه کې خپل عملي اقدامات ترسره کړي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان دا کار د طالبانو غنی خو طالبانو پکې خپل لاس لرل رد کړی دی. تیر ورځ ناوخته بیا داعش ډلې د دغه حمله مسولیت ومنه. د کورنیو چارو وزارت وای چې دغه توغندی له دو موټرو د تهی مسکن او بادامباغ لسیمو توغول شوې دي. له تیر ژمی را په دې خوا دا دریم ځل دی چې له دغې سیمې په ورته ډول راکټونه توغول کېږي. لومړی ځل د اسد په 28مه چې د افغانستان د خپلواکۍ ورځې په مناسبت مراسم روان وو، او دویم ځل بیا د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړي د مراسمو پر مهال وتوغول شول. کورنیو چارو وزارت په دې برخه کې امنیتي تشمني خو وایي د بریدونو د مخنیوي او عاملینو د نیولو لپاره جدي هلې ځلې روانې دي. دغه وزارت وایي د امنیتي میثاق په چوکاټ کې د کابل په بیلابیلو برخو کې جرایم د پام وړ کم شوي، خو دا شان تروریستي د طالبانو یو نوی تاکتیک یاد کړ چې په وینا یې هدف یې د ملکیانو وژل دي. اوس پوښتنه دا ده چې څنګه د کابل ښار له امنیتي کمربندونو دغه مواد د کابل ښار مهمو برخو ته رسیږي. د امنیتي چارو کارپو امرالله امان دا پوښتنه داسې ځوابوي:
دلته دا مسله وربوتیږي کشف او استخباراتو ته چې دې باندې دقیق کار وشي چې دا دریم ځل ده چې کېږي. څو مکلف دي چې دلته د افغانستان حکومت امنیتي سکتور باندې ډېره توجه وکړي، دغه روابطي اشخاص لرې کړي، مسلکي کسان دې ورته پیدا کړي. د افغانستان خلک به وچه ډوډۍ خوري، ولې سکتور د امنیتي به باید تقویه کړي.
د ښاغلي امان په وینا اړتیا ده چې حکومت د امنیتي بنسټونو د کشفي او استخباراتي برخو پیاوړي کولو لپاره جدي پام واړوي. بلی لودین صاحب محترم،
ډېره مننه. ناجیه صافی وه چې ویلې چارواکي وایي پر کابل ښار د پرونی توغندیز برید مرګ ژوبله له هغه څه زیاته شوې چې پرونی راپورونه ورکول شوي وو. پرون دغه مرګ ژوبله 8 تنه وژل شوي او 13 ټپیان ښودل شوي وه، خو نن راپورونه وایي چې د وژل شوو شمیر 100 تنو ته او ټول ټال ټپیان 50 تنه دي. بلورته د افغانستان حکومت وایي تروریستي ډلې په رسنیو کې د غوغا او سرخط جوړولو لپاره په کابل کې ځینې بریدونه کوي. پرون د کابل پر ځینو سیمو د راکټي بریدونو په پایله کې همدغه مرجوب لرامنځته شوه چې 10 تنه ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. بلخوا د ملي مصالحې عالي شورا مشر وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې بیړه شوې ده. په دې اړه پام وکړئ د سالم احمد صالح راپورته.
د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي تروریستي ډلې هڅه کوي چې په رسنیو کې د سرخط او غوغا جوړولو لپاره په کابل کې ځینې تروریستي حملې وکړي. د امرالله صالح د رسنیو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد پر کابل د پرونیو راکټي حملو په تړاو ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان پر پایتخت باندې د تروریزم نظر دی. د ګاونډیو هیوادونو استخبارات پکې لاس لري. له هر ممکنه لارې مکارې څخه د دوی هڅه وی چې په کابل کې چورالته سرحد جوړیږي، پیښې رامنځته کړي. د تروریزم په مسأله کې د افغانستان دولت امنیتي ارګانونه کار کوي، که داعش دی، که طالب دی، که القاعده ده، که هر تروریستي ډله ده. هغه فقط د دې نظام د کمزوره کولو کوشش کوي.
په کابل کې د ناامنیو د پیښو تر زیاتېدو وروسته د تلیا میزان پر 15مه د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه واخیست. داسې ښکاري چې د ښاغلي صالح لخوا د امنیتي چارو د مسؤلیت اخیستلو هم په کابل کې د ناامنیو پیښې کمې کړې نه دي. د لړم یا قرب پر درېمه په کابل کې پر کوثر دانش ښوونیز مرکز حمله، د لړم پر 14مه پر کابل پوهنتون حمله او پرونی راکټي بریدونه هغه عمده پیښې دي چې زیاته مرګ ژوبلې اړولې او داعش ډلې د درې واړه پیښو مسؤلیت منلی دی. د امرالله صالح د رسنیو او عامه اړیکو د دفتر رئیس وایي په کابل کې به د ناامنیو پیښې وي، خو جنایي پیښې خورا کمې سوي دي. پر کابل پرون د 24 راکټونو لګیدو په پیښه کې د کورنیو چارو وزارت په حواله 8 کسان وژل سوي او تر 30 زیات نور ټپیان سوي دي. د دغو راکټي بریدونو په تړاو د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي ستيفانو پونتي کوربو په ټویټر کې لیکلي د سولې لپاره د افغانانو غوښتنه په خواشینونکي توګه په نوي تاوتریخوالي ځواب سوه. د ناټو ملکي استازي ویلي ناټو به د تروریزم پر خلاف د افغانانو او د هغوی د مبارزې تر څنګ ولاړوي. بلخو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا په ټویټر کې لیکلي هغه کسان چې تاوتریخوالي ته لمن وهي یا یې ملاتړ کوي په واقعیت کې د سولې سبوتاژ ته زمینه برابروي. بلخو د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله پرون له اسوسییټډ پریس خبري اجنس سره په مرکه کې ویلي له افغانستانه چې لا هم پکې شخړې روانې دي، د امریکایي ځواکونو په وتلو کې بیړه سوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د 2021 د کال د جنوري تر نیمایي پورې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکموي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم رحمت الله افغان ته غوښ شي چې د ورځې اقتصادي خبرونه درته وایي.
روان کال په تخار ولایت کې د ینج حاصلات 125 تنو ته رسیږي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګول او مالداری وزارت وین اکبر استمی ازادي راډیو ته وویل چې روان کال په دغه ولایت کې په 1200 هکتار ځمکه کې ینج کرل شوی چې له هر جریب ځمکې له 3 لک تر 5 لک افغانیو عواید ترلاسه کیږي. د نوموړي په وینا په دغه ولایت کې د ینج 400 هکتاره تخریب شوي، ځمکه آباده او بیا رغبل شوي. ینج یو طبي کمیاب ته بوټی دی چې ځانګړی اقتصادي او محیطي اهمیت لري. په پکتیا کې د زنغوزیو په حاصلاتو کې د تیر کال په پرتله 10 سلنه زیاتوالی راغلی. دغه ولایت د کرنې رئیس محمد دین مومن ازادي راډیو ته وویل چې روان کال 15.5 زره ټنه جنغوزي تولید شوي. ښاغلی مومن زیاتوي چې د حاصلاتو زیاتوالي لاملونه د طبي آفاتو کموالی، د عامه پوهاوي لوړېدل، لازمې لارښوونې عملي کول او په نوې ټکنالوژي د حاصلاتو راټولول یاد کړل، او دا هم د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیه. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 95 پوله، یو ایرو 90 افغانۍ 1.5 پوله، یو پوند 100 افغانۍ، یو سعودي 100 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ، یو زر پاکستانی روپۍ 415 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. او اوس هم راځو یوې نړیوالې او سیمه ییزې تودې موضوع ته. په اروپا کې د کورونا ویروس له دوهمې څپې څو اونۍ وروسته یو شمېر هیوادونه سخت بندیزونه بیرته نرموي. دا هیوادونه په داسې حال کې په قیوداتو کې نرمښت راولي چې د کرسمس رخصتیو ته څه کم یوه میاشت پاتې ده، او له بلې خوا د بندیزونو له کبله د ټولنیزو او اقتصادي اغیزو اندېښنه هم شته. همکار مو اجمل انده موضوع تعقیب کړی، دا مهال را سره په سټوډیو کې دی. ان صاحب ستریم شي، کوم هیوادونه غواړي په اروپا کې چې دغه بندیزونه بیرته نرم کړي؟
لودین صاحب، په اروپا کې دغه د کرسمس جشن چې عموما د ار میلادي کال په پای کې راځي، دا یو مهم ټولنیز او اجتماعي مناسبت دی. او اروپایان که څه هم په اجتماعي او ټولنیزو مسلو کې نورو مسلو ته کارونه پرېږدي که نه پرېږدي، خو لږ تر لږه په کرسمس جشن باندې دوی کورنۍ سره یو ځای کېږي له بېلابېلو ځایونو نه، او یو مهم مناسبت دی ورته. سکل دا په داسې حال کې رانږدې کېږي چې په ټوله اروپا کې د کرونا وایروس څپې زور اخیستی دی. دا وایروس له یوې ورځې بلې ته په هیوادونو کې زیاتېږي، او همدا اوس د اروپا په ګڼو هیوادونو کې دویم ځلي بندیزونه، ټول بندونه او همدارنګه نور محدودیتونه لګېدلي دي. ګڼ اروپایي هیوادونه غواړي چې د کرسمس په درشل کې دغه محدودیتونه راکم کړي. په دې لړ کې د فرانسې ولسمشر به راتلونکي اونۍ د کرونا وبا د وضعیت په اړه خپل ملت ته وینا وکړي، او ممکن په خپل هیواد کې یو شمیر بندیزونه چې د اکتوبر له 1 څخه پیل شوي دي دال لري کړي. په جرمني کې هم په دې اړه باندې بحثونه روان دي چې بندیزونه تمدید شي او کنه. په دغه هیواد کې د روانې میاشتې تر پایه پورې بندیزونه اعلان شوي دي. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم غواړي چې له مهالویش سره سم د دسمبر په 2 نیټه الته لګېدلې ټولبندي چې څو ورځې مخکې ولګېدله هغه پای ته ورسي. اروپا کې د پرچون او خدماتو وړاندې کوونکي سکتورونه اندېښنه لري که د ډېر وخت لپاره تړلي پاتې شي، ښایي د اروپا په اقتصاد باندې اغیزې دومره پراخې وي چې هغه به بیا د جبران وړ نه وي. په عین حال کې خلک هم په اروپا کې چې کرسمس ته په تمه دي، دوی د ډالیو او نورو توکو د اخیستلو لپاره او همدارنګه په کرسمس کې د اجتماعي راټولېدنو لپاره له حکومتونو غواړي چې بندیزونه دې نرم کړي، ځکه دا اوس هم په چک جمهوریت په څېر په ځینو هیوادونو کې د 2 کسانو نه د زیاتو پراټولیدو باندې بندیز لګیدل نو دوی په اجتماعي لحاظ هم دې ته اړتیا لري. مثلا په پولند کې د پولند صدر اعظم خپل خلکو ته خبرداري ورکړې ده چې سفر دې نه کوي، خو بیا هم ویل دي چې بندیزونه بر نه رم کی. د روغتیا چارواکي اندېښنه لري او بلکې خبرداري ورکړې ده چې کریسمس کې که بندیزونه لري شي خایی دا دی کریسمس غونډې او راټولیدنې په اروپا کې د کرونا وایروس وسنۍ سپا چې لام په ډېر شدت روانه ده تر دې هم لوړه کې.
ډېره مننه همکار مو اجملاند و چې ویلې یو شمېر اروپایي هیوادونه له هغې ډلې فرانسه، بریتانیا او جرمني غواړي چې د کرونا لګول شوي بندیزونه د کریسمس په مناسبت یو څه راکم کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له اروپا بیرته ورګرځو افغانستان ته. افغانستان کې تاوتریخوالی داسې مهال روان دی چې دوحه کې له څه باندې دو میاشتو راهیسې د سولې هڅې پیل شوي. په نوي پرمختګ کې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دوحه کې د افغان دولت او طالبانو له مرکچیانو سره جلا جلا کتنې کړې. پاړې پام کړی د سالم احمد صالح راپور ته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو برای د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ډلو لغړو سره جلا جلا وکتل. ښاغلی پامپیو د افغان دولت له مذاکره کوونکي هیئت سره تر کتنې وروسته وویل، ډیر لیوال یم د یوې بریالۍ نتیجې د احتمال ترلاسه کولو لپاره ستاسو نظر واورم. د دولت د مذاکره کوونکو هیئت لغړو سره په کتنې کې مایک پامپیو د غرض ویلي، د امریکا متحده ایالاتونه به څومره چې کولای سي د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د دولت د مذاکره کوونکو هیئت یوې غړي فوزي کوفي ویلي، دوی په دې کتنې کې په افغانستان کې د اوربند پر اړتیا ټینګار وکړ. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼې کې لیکلي چې د طالبانو له مذاکره کوونکو سره په کتنې کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې پر اهمیت، له تور لیست څخه د طالبانو د نمونو د لرې کېدو او د نورو بندیانو پر خوشي کېدو خبرې وسوې. پامپیو چې د امریکا د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته د اروپا او منځني ختیځ د او هیوادونو په سفر وتلی، پرون تر دې مخکې د قطر له امیر او د بهرنیو چارو له وزیر سره هم وکتل. د افغان دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوخت دي چې لا هم د اصلي مذاکرو پر کړنلار بحثونه روان دي. په پرونی کتنې کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم حاضر و. مایک پامپیو تیر ور په سپتمبر میاشت کې په قطر کې د طالبانو لغړو سره کتلی وو.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي
مرکې زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر ناخوش شوم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس هم په اروزګان کې د یوې دردېدلې مور کیسه. روزي خان د ترینکوټ ښار په یوه څنډه کې ژوند کړی و. د هغه کورنۍ وایي اته کاله مخکې استرالیایي ځواکونو د دوی پر کلي د چاپې پر مهال هغه وواژه. د روزي خان مور مریم چې لا هم ورته د خپل زوی غم تازه دی د عدالت غوښتنه کوي. زموږ همکار شریف الله شرافت په دې اړه دغه راپور راستولی.
دوشت کلن زوی روزی خان یته کال مخکی د بهرنی ځواکونو په یو چاپا کې ووژل سو، خو د مور یې تر ننه پورې د سترګو اوښکې نه دي درېدلې. د وژل سوي روزي خان مور او کورنۍ ادعا کوي چې هغه د استرلایي ځواکونو لخوا په خپل کور کې وژل سوی دی. مریم وای زوی د واده لپاره چمتووالی نیولی او اټکل سوی و چې دوی ورځې وروسته یې د واده مراسم ترسره سي.
دلته چې ویشتلی و د دغه سر یې د تچ د چجو چور کدی داری فلم دی د اس پروت امریکایي شاخ راګرځه دل د اس پروت پرېښودلی وی د کوم دی خو فلم ما له لمانه د تل چې مال دغه دی سلیمان دی وی زلمی تو اخته ده زلمی دی پلوالی زلمی دی 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 سرور بالی بلا دی یخی و چرم مده چم خلیم زهر رو دکنی دی.
مریم اوس له نړیوالې ټولنې او د استرالیا له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي.
زه څه مو په کړې وه خپل کاتل غواړو څه مو په کړې وه هېڅ مې نه مو په کړې کار نه په درلودې دا مې نه ورڅه درلودې څه کار یې درلودې اوسه کار یې درلودې ناستو کرار ناستو چې مې خپله وړه کول هېڅ ګناه نه کول نه په د چا په که کاری په کار درلوده نه د چا په مځکه کې نه د چا په یوه کې وو یشې خپله وړه کړ.
د سپین سرې افغانه مېرمنه وایي نه یوازې دا چې د وژل سوي زوی غم یې دا په رواني لحظه سخته ځپلې بلکې د دې ټوله کورنۍ ویرجنه کړې او کړولې ده. تازه د استرالیا د لوړپوړو پوځیانو د یوې ډلې ابتدایي څېړنو موندلې چې په افغانستان کې سرتیرو په ځینو داسې کړنو کې لاس درلودی چې په کښې کې لږ تر لږه نه دېرش افغانان چې بندیان او ولسي وګړي په کښې کې شامل وه وژل سوي دي. د دې معلومول ستونزمن دي چې آیا د استرالیا د نظامي ډلې لخوا په څېړل سوو قضیو کې به د روزي خان قضیه څېړل سوې وي که نه. د روزي خان ورور شایسته خان د استرالیا د دولت لخوا په افغانستان کې د دوی د سرتیرو د بشري جرمونو په اړه د څېړنو هرکلی کوي خو وایي دا څېړنې باید پراخې او بېطرفانه اوسي.
دوی خو ډېر شهیدان کړي دي، ډېر خلک ډېر سله ظلمونه کړي دي، کورونه یې ور سوځولي دي، سړي ور شهیدان کړي دي او زموږ سره هېڅ معلومات نه دي کړي په دې نه دېرش کسانو کې. نو زموږ نوم نه دی په ډاګه سوی چې موږ د دغه خلکو سره یا دا ظلم کړی یا داسې مو کړی دی.
د استرالیا د دفاع وزیر لینډا ریډلوز د جمعې په ورځ وویل له کله نه چې په افغانستان کې د خپل پوځ د جنګي جرمونو راپور کتلی روغتیایي وضعیت یې خراب سوی دی. هغې ټینګار وکړ چې استرالیا به په افغانستان کې د سوو جرمونو په اړه رڼې او صادقانه څېړنې وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي حکومت د بې هویت ماشومانو د هویت د تثبیت لپاره یو قانوني تګلاره جوړه کړي څو له بشري او انساني حقونو برخمن شي. دغه کمیسیون وایي لومړنۍ موندنې ښیي چې لږ تر لږه 18 ماشومان په بېلابېلو دولتي روزنتونونو کې شته چې واضح هویت او نصب نه لري. په دې اړه پام وکړئ د رحمت الله افغان راپور ته.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون موندنې ښیي چې په دولتي او غیر دولتي روزنتونونو کې یو شمیر ماشومان بې هویته دي او د پیژندنې کوم سند نه لري. د دغه کمیسیون د ماشومانو د ملاتړ برخې مسؤول نجیب الله ببرکزي د شنبې په ورځ د راپور د خپرولو پر مهال وویل دوی د 18 ولایتونو په روزنتونونو کې دا پلټنې کړې او 18 بې هویته ماشومان یې موندلي چې ډیری یې په هرات او کابل کې دي. ښاغلي ببرکزي د راپور له شریکولو وروسته ازادي راډیو ته وویل حکومت دې د بې هویته ماشومانو د هویت د تثبیت لپاره یو قانوني کړنلاره جوړه کړي څو دوی له خپلو بشري حقونو برخمن سي.
په روزنتونونو کې د شپېتو شاوخوا نه زیات داسې ماشومان دي چې دوی خپل اتنوم نه پېژني، داسې ماشومان دي چې روزنتون ولته نوم یې ښی دی، یعنې خپل ولد نه پېژني. په دې خاطر چې دغه ماشومان د راتلونکي لپاره دوی د پرمختګ په پرمختګ کې خنډ واقع نه شي، دوی باید چې دوی باید نوم ولري، دوی باید هغه فامیلي پسرهغه ریشه یې معلومه دي.
ښاغلی ببرکزی زیاتوي دغه ماشومان د خپلو کورنیو یا هم نامعلومو کسانو او یا هم د جګړې له ځایه روزنتونونو ته راوړل سوي چې اوس یې ادرس ورک دی. د بشر حقونو موندنې ښیي چې په روزنتونونو کې داسې ماشومان هم شته چې خپلوان لري خو ډېر وخت کېږي چې څوک یې لیدو ته نه دي راغلي. په راپور کې دا هم ویل سوي چې په هیواد کې له 1500 کلونو د کم عمره لرونکو 85 سلنه ماشومان د تابعیت تذکیرې نه لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان حکومت په ځانګړې توګه د عدلي وزارت نظر هم ولرو خو له بې اړیکو سره سره بریالي نه سو. د نړیوالو قوانینو لمخې د هویت درلودلو حق د افرادو اساسي حق دی. د هویت حق شخصي اړیکې لکه نوم، د کورنۍ نوم او د مور پلار نومونه، فرهنګي هویت او ټولنیزې اړیکې رانغاړي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت که څه هم د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون د راپور په اړه د خبرو ژمنه وکړه، خو دا ژمنه یې پوره نه کړه. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون وایي چې د افغانستان په قوانینو کې د بې هویته ماشومانو لپاره څه نسته. بلخوا د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون په اتمه ماده کې راغلی چې د کنوانسیون غړي دولتونه باید د ماشومانو هویت تضمین کړي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لاره واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 نوي رادیوي چپو او د غراز په اف ام 3.15 په لویو خارونو کې خبرونه لري. له دې سره د دغه خبري خبرونه خبري مسایل پاتور رسیدل. په کابل کې 12:30 بجې شوې. نوریاس نوري راغلی چې تاسو ته